سلامونه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې. زه صفی الله ستان اگزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغلاستو ایم. پیل په خبرونو کوو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی له خپل ایرانی سیال سید عباس راقچی سره د طالبانو او پاکستانی لوري ترمنځ د استانبول پر خبرو بحث کړی دی. راقچی د افغانستان او پاکستان د ستونزو پر سیاسي حل لارې ټینګار وکړ او په دې برخه کې د خپل هیواد د همکارۍ ډاډ ورکړی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې له مخې متقی ویلي د دوی پلاوی استانبول ته په ښه نیت تللی و، خو په خبره پاکستاني لوری هیڅ ډول مسؤلیت اخیستو ته چمتو نه و. پاکستان بیا وایي افغان لوری ګرم دی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي انقره وضعیت له نږدې څاري او هیله من دی چې د ترکیې په منځګړیتوب خبرې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تلپاتې ثبات لامل شي. اردوغان دا څرګندونې د شنبې په ورځ د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف سره د لیدنې پر مهال وکړې. د طالبانو د حکومت او پاکستان پلاوو د پنجشنبې او جمعې په ورځو استانبول کې خبرې کړي چې بې پایلې پای ته ورسېدې. د کډوالو ستونزو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت ځانګړی کمیسون وایي پرون نږدې 12,500 کډوال له پاکستان افغانستان ته اړول شوي دي. د کمیسون له ورځنیو خبر پاڼو ښکاري چې وروستیو کې هره ورځ زرګونه کسان له پاکستانه اخراجیږي. دا په داسې حال کې ده چې وړمه ورځ د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری او د کډوالۍ نړیوال سازمان اعلان وکړ چې پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو، توقیف او اخراج پروسه چټکه شوې ده. د سوریې موقت ولسمشر احمد اشرف متحدو ایالاتو ته رسیدلی او د دوشنبې په ورځ ولسمشر ډونالډ ترامپ سره ګوري. تر دې یوه ورځ مخکې واشنگتن هغه د ترهګرۍ له تور لیست څخه لیرې کړ. دا په 1946 میلادي کال کې د سوریې تر خپلواکۍ وروسته متحدو ایالاتو ته دغه هیواد د ولسمشر لومړی دا ډول سفر دی. او د موی تای لوبو یو افغان لوبغاړي قهرمان شاهین خپل ایرانی سیال پوریا ولی ته ماتې ورکړه. دا لوبه تیره شپه د تایلند پلازمینه بنکاک کې ترسره شوه. شاهین د مبارزې له دریو پړاوونو وروسته د لوبڅارونکو لخوا بریالی اعلان شو.
ترشنه آسمان لاندی
السلام علیکم. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي که دغه دواړه ګاونډیان اړیکې عادي نه کړي د سوداګرۍ راتلونکي به یې له ناورین سره مخامخ شي. دغه اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې د افغانستان او پاکستان لارې له یوې میاشتې راهیسې بندې دي او د وضعیت د عادي کولو لپاره د دواړو لورو دریم پړاو خبرې هم تازه بې نتیجې پای ته ورسېدې. بل لور ته د طالبانو حکومت او خصوصي سکتور هڅه کوي چې د افغانستان سوداګرۍ او صادراتو لپاره بدیلې لارې وکاروي. پوښتنې دا دي چې له پاکستان سره د لارو د بندوالي دوام څومره زیان اړوونکی دی. آیا امکان لري چې سوداګري له سیاسته لرې وساتل شي؟ هغه هم په ځانګړې توګه پاکستان سره د افغانستان لپاره د سوداګرۍ بدیلې لارې کومې دي او دا لارې څومره ګټورې او زیانګالې دي؟ ترشنه آسمان لاندې پروګرام کې همدا مسلې له خپلو درنو میلمنو سره څېړو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانی دي د ایکو هیوادونو او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو پخوانی لوی مشر ازرخش حافظي، د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد تاج محمد تلاش او د ننګرهار د سوداګرۍ خونې مشر او د پاک افغان سوداګرۍ خونې سلاکار ډاکټر مخلص احمد. اوریدونکو تاسو ته هم ښه راغلاست وایو. کولای سئ چې له سټډیو سره اړیکه ونیسئ، د خپرونې پر موضوع خپل نظر ورکړئ او له میلمنو پوښتنې هم وکړئ. له سټډیو سره د تماس نړیواله شمیره درته اعلانوم. کولای سئ چې اړیکه ورسره ونیسئ: 00420212501. له نیکه مرغه چې میلمانه هم بحث سره یو ځای شوي. حافظي صاحب ستړي مشئ، سر کې تاسو ته درځو. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو د بندوالي دا د یوه میاشت ووته، لای هم خلاصون ته هیلې نه ښکاري، هیلې ډېرې تت دي او دا خبرې هم بې نتیجې پای ته رسېدلې په ترکیه کې. څه فکر کوئ دا څومره زیان اړوونکی کار دی د افغانستان او پاکستان د سوداګرو لپاره؟
سلامونه اونیکې هیلې تاسو ته، درنو میلمنو ته، همدارنګه ستاسو محترمو همکارانو او د ازادي رادیو محترمو اوریدونکو ته. دا کار یعنی لارې بندول دا د بینملي اصولو په خلاف کار دی. افغانستان او پاکستان دواړه د نړۍ د سوداګرۍ سازمان غړیتوب لري، همدارنګه د تیار د کنوانسیون امضا کوونکي دي او ژمن دي چې دا لارې همیشه پرانیست باید وساتي. او اجازه ورنه کی چې بندیزونه ورته ایجاد شي. حال دا چې دوی په خپله دا کار کوي، دا د افغانستان د سوداګرو مستهلکو او مولدو لپاره ډېر ضرر کوي. همدارنګه د پاکستان مولدین مستهلکین او همدارنګه سوداګر ته ډېر زیان راوړي دي. تر اوسه پورې سر الفساد شیان لکه میوې، لکه تازه میوه، لکه مثلا ترکاري چې پاکستان ته ته او همدارنګه د پاکستان له لارې هندوستان مارکیټ ته چې زموږ لوی مارکیټ دی هلته ترانزیت کېدلی، او همدارنګه د پاکستان میوې چې منځنۍ اشیا ته او همدارنګه د منځنۍ اشیا له لارې روسیا ته ته، دا ټول په تب درېدلي دي او ډېر وراسته شوي او د بینه تللي دي. نو دا ډېر زیان اړوي ټولو خواوې ته. او دا کار د زموږ د اتاقونو او د ګډ اتاق د افغانستان او پاکستان د ګډ اتاق خوښ نه دي، ځکه چې دا د ملي معیارونو په خلاف کار دی.
بله، تاسو یادونه وکړه حافظي صاحب چې افغانستان او پاکستان دواړو د سوداګرۍ د نړیوال سازمان فکر کوم آی ټی او مخفف دی او دغه راز د تیر ټی آی آر غړیتوب لري. دغه غړیتوب کې څه راغلي، څه ژمنې لاسلیک شوې دي؟ داسې ښکاره راغلي چې دغه لارې به یا دغه سوداګري به د سیاست نه ښکار کیږي، او که چیرته سیاستونه خدای مکړه ټیټي هس کې ګالي، سوداګري به له سیاست لري ساتل کیږي او کنه؟ ډیر په دې برخه کې وضاحت نشته.
بالکل وضاحت شوم لري، وایي چې د نړیوال سوداګري سازمان آزا ژمن دي چې بندرونه پرانیزي او اسانتیاوې برابر کړي، او حتی په ګمرکي مسایلو کې هم داسې تعارفې وضع کړي چې د منطقوي تجارت او د دوه اړخیز تجارت د ودې سبب وګرځي. او په ټی آی آر کې هم ویلي دي چې حتی دوی د ګمرکي تشریفاتو لپاره هم دا کانټینرونه نشي خلاصولی او درولی نشي، چې توقفي باید پر دواړو خواوې تحمیل نشي. نو دوی سرحدونه باید پرانیستو ساتي او په عین زمان کې اسانتیاوې ورته برابر کړي تر څو د تشریفات د ګمرکي او نور شیان په چټکتیا سره ترسره شي. دا چې یو میاشت تاسو ګاډي د دروازو تر شا ساتئ او توقفي راځي، د مرج راځي او دا مالونه وراسته کیږي، دا خو بالکل اجازه نشته د دوه کنوانسیونونو کې.
کور ودان حافظ صاحب سلامت اوسئ، راځئ چې د تلاش صاحب د سر خبرې هم واورو، بیا به همداسې مخته ځو. تلاش صاحب، څه فکر کوئ ولې د پاکستان او افغانستان حکومتونه دغه کوم تړونونه چې د سوداګرۍ په برخه کې کړي دي دغو ته ژمن نه پاتې کیږي، او له کبله موږ تاسو شاهدان یو چې زیان د افغانستان او پاکستان عام ولس ته، سوداګرو ته او بزګرو بڼوالو ته رسیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی خدای په سپیڅلي نامه درنو ګډونوالو ته، اوریدونکو ته، تاسو ته لودین صاحب د زړه د کومې سلامونه وړاندې کوم. فکر کوم چې د پاکستان اقتصادي خصمانه سیاست چې تړل شوی او یا اخیستل شوی د نظامی سیاست نه ده، د دې باعث چې په څلوېښتو کلونو کې افغانستان د اقتصادي ډګر څخه ډیر وربړوي او د ستونزو مشکلاتو سره مخامخ کړي. دا خصمانه کلمه چې ورته کارو، دا په دې معنی ده چې د نړیوال ډبلیو ټی او تیر سیمه ییزو هیوادونو شانګهای، ریکا، بریکس، د دوو ټولو سازمانونو د طرز العملونو او د قانونونو خلاف دوی د عام خلکو او د خصوصي سکتور او د ملتونو ترمنځ دروازې تړي، او د دروازو باعث داسې چې حکومتونه نه بلکې ملتونو ته پراخې ستونزې راولاړوي، هغه هم د ژوند په معیشت کې. د ژوند په معیشت کې تیل ضرورت دی، میوه ضرورت ده، دوا ضرورت ده، او همدارنګه صادرات او واردات په مختلفو اقتصادي معصباتو ضرورت دي، او سیاستونه سړی په وضع کولی شي. نه داسې سیاست لکه پاکستان چې په تیرو څلوېښتو الا پنځوسو کلونو کې د افغانستان سره ولوبوي او افغانستان یې وغولوي. نه تنها افغانستان وغولوي، زه په دې باور یم چې د سیمې هیوادونه اکثریت چې وس د ایم آی ایف په شمول پاکستان ته پور نه ورکوي او بانکونه یې په خړ لیست کې فعالیت کوي، د دې باعث چې دا سیاست اقتصادي سیاست نه و، دا نظامی او استخباراتي سیاست و چې د اقتصاد په قالب کې لوبوي. او اوس د دې باعث و چې منطقې ته زیانونه ورسوي او خپله لاره اوس یوازینی د نظامی لاره غوره کړې ده او بل آپشن یا بل لار پاکستان نه لري.
بله، او تلاش سب څه فکر کوي دغه نړیوال سازمانونه نشي کولای چې فشار واچي په پاکستان باندې چې تاسو په ټکو دغه کوم خصمانه سیاست چې مخته کړی دی دغه سیاست لاس په کار شي، ځکه خپل راپورونه ښیي چې پاکستان هم ولس زیانمن دی دغه لارې له بندوالي وروسته. هلته د توکو بای ختلې ده، موږ راپور درلود چې یو کیلو رومي بانجان مثلا شپږ سوه کلدارو ته رسېدلي او له میوې بای لوړه شوې ده، که څه هم په افغانستان باندې ډېر اغېز نه محسوسېږي، اما خواته یعنی د پولې دواړو غاړو ته عام ولس بڼوال او بزګر متاثره شوی دی.
بله، د تاسو خبره لودین صاحب ډیره دقیق ده، فشارونه راوستای سي، اما دا چې ولې خاموش دي، د خاموشي علت هم ما ته شخصا معلوم نه ده چې دوی ولې خاموش دي، اما د خاموشي ځینې واضح لوبې په اقتصاد کې دغه دي چې د پاکستان سره قرض پور ودار نه کیږي، د پاکستان منطقوي غټي پروژې سپانسر نشته، د پاکستان ترانزیت د انرژي، د پاکستان سره ټاپي پروژه لا هیڅ خبرې نه دي پېښوي، د پاکستان سره د کاسا زر موضوع همداسې پاتې ده، د پاکستان سره سیپک دغه سې پاتې ده. دا په دې معنا چې د دوغو غټو منطقوي پروژو بس رانغاړو خصمانه اقتصادي سیاست ته، چې دا د دې باعث تر څو چې دا ټولې پروژې د پاکستان په خاوره کې حتی په برخلیک باندې هم تر اوسه چې موږ تاسې او حافظي صاحب دو بحث کوو په دې بحث نه ده سوای، نو دا د دې دلیل ده چې د پاکستان اقتصادي سیاست د نظامی سیاست ښکار سوای. پخوا هم ښکارو، موږ په څو ځلې ویلي دي چې د پاکستان سیاست یو اقتصادي سیاست نه ده، ژور عمیق او اساسي کتنه باید کې وسی او تغیرات راولي. متاسفانه چې نړیوال هم دې ته انتظار دي چې نور هم فشارونه په پاکستان باندې زیات شي او د دې باعث چې د خپلو خصمانه اقتصادي نظامی سیاستونو نه راووزي او بدلې کړي.
کور ودان سلامت اوسئ. تلاش صاحب، اوریدونکو تاسو ته هم یو ځل بیا یادونه کوم که غواړئ چې په دې بحث کې له موږ سره ګډون وکئ او د افغانستان او پاکستان د لارو پر بندوالي او ستاسو پر ژوند، د بزګرانو په ژوند، د بڼوالو په ژوند او د عام خلکو په ژوند د اغېزو په اړه ووایئ، نو ازادي راډیو ته همدا شیبه زنګ را ووهئ. د تماس شمیره درته اعلانوم: 00 22 112 15 41 01. حافظي صاحب، موږ هڅه کوو چې په ننګرهار کې د سوداګرۍ خونې له مشر سره هم اړیکه ونیسو، خو له بده مرغه چې هلته مخابراتي اړیکې سمې نه دي، درې څلورو شمیرو ته هڅه کوو خو په هر حال وروسته به وصل شي. حافظي صاحب، زه تاسو ته بیرته راګرځم، څه فکر کوي دغه د بدیلو لارو موضوع چې نن سبا یادېږي؟ پاکستان خو ښاغلی تلاش وایي چې خصمانه سیاست مخته کړی دی او هغه د خبرې هم بې نتیجې پای ته ورسېده، دا معنا چې دا لاره به نه خلاصېږي. د افغانستان لپاره نور امکانات څومره دي؟ د بدیلو لارو یادونه چې کېږي، مثلا منځنۍ آسیا، دغسې چابهار او بندر عباس، دغه لارې څومره ګټورې او په ورته وخت کې زیانونه د افغانستان لپاره څه دي؟
جواب درکم. او کاشکې دا ډاکټر صاحب مخلص احمد زما همکار هم وصل شوی وای، ځکه چې د ستونزې چې هلته په تورخم کې او په نور بندرونو کې شتون لري، دی د نږدې څخه څاري او ورته معلوم وای، دا معلومات به یې راکوله. دا ډیر خوای خو په هر صورت ان شاء الله به وخت شي او ورسته داسې چې پاکستان سره زمونږه پوله نه یوازې د پاکستان لپاره دی د ترخم یا سپین بولدک یا غلام خان او دندې پتان بلکې دا د ترانزیت خاطر هم د هندوستان لپاره پکاریږي زمونږ صادرات زیاتره په هندوستان کې دي هندوستان ته مونږ ډېره صادرات لرو او دا صادرات همدغه لارې څخه دي ترانزیت او په عین زمان کې د پاکستان څخه ترانزیتي مالونه منځنۍ اسیا خواته روان دي د افغانستان له لارې افغانستان لپاره هم ډېر زیانونه راوړي دي او د منطقې اقتصاد او تجارت ته هم ډېر زیانونه راوړي دي او زمونږ مولد اوس زړه نه ښه کوي چې بیا تولید کړي ځکه چې افغانستان کې متاسفانه دا امکانات نشته چې دا خپل مالونه په کولستیج کې یا سردخانو کې وساتو یا یې په پروسس کو یا مخکې موږ شپېته کاله دمخه شرکت میوې د قندهار درلودلې هلته کنسنترې د انار کېدل کمپوت جوړېدل د نورو میوو څخه او دا مونږ دونه محتاج اول نه و چې هرو مرو باید خپل مال پاکستان ته یو بل چرته صادر کړو دا مالونه هغه کول پروسس کول او بینلی مارکیټ ته صادرول حتی تر جعفره پورې هم د کنسنترې د انار د افغانستان صادرېدلې نو اوس مهال دا چې وایي چې بدیل لاري زما اعتقاد دغه دی چې د جغرافیې جبر نه شو بدلولی مثلا دا لنده لاره چې د پاکستان له لارې هندوستان ته رسي دا د منځنۍ اسیا له لارې ممکن نه ده او که مجبور شو مجبور یو چې بیا خپل هغه تولیدات لپاره بل فکر وکړو او زما له نظره د واردات په مقابل خو ما مخکې هم ویلي دي چې دا امکان شته چې افغانستان بدیل دي واردات دننه په وطن کې تولید کړي او موږ یعنې د هغه شیانو څخه چې پاکستان څخه یې واردوو یا د پاکستان له لارې د نورو هېوادو څخه واردوو کولی شي چې هغه شیان دننه په وطن کې تولید کړو اما د صادراتو لپاره هرو مرو باید یوه لاره شتون ولري چې هندوستان ته یې صادر کړو که د چا بهر له لارې صادر کړو چې هغه هم کله ناکله ستونزمن شي دا ګران تمامېږي مثلا که تاسو د کابل څخه مال بار کوي پرته له کولستریج څخه یو شپه په منځ کې واګې ته رسیږي او واګې هغه خوا بیا اتاري ده او اتاري څنګ کې بیا امرتسر د هندوستان دي یعنی په اته څلوېښت ساعتونو کې دا ټرکونه کولی چې ځان ورسوي هندوستان ته اما که چیرې موږ د چابهار له لارې دا مال صادر کړو دوه زره کیلومتر کم له کمه موږ د کابل څخه تر چابهار څخه ځو بیا پس له هغه په سمندر کې دا مال بارو بیا دا هم په یو سمندري بندر د هندوستان کې درېږي مثلا په مدراس کې یا مثلا په ګوا کې یا په بمبی کې یو چیرته درېږي بیا زر یو نیم زر کیلومتر وطن دی دیلی ته یا شمال د هندوستان ته نو دا ممکن دی هغه ګټور نه دی
اوږدې لارې دی او زیانګالې هم دی ممکن هغه تجهیزات بستهبندي یا هغه کوم یخچالي موټر چې دی هغه برخه کې هم افغانستان ستونزې ولري مننه حافظي صاحب دا د نیک مرغه ډاکټر صاحب هم وصل سو سټډیو سره استاسو همکار ډاکټر صاحب د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ خونې سلاکار دی ډاکټر مخلص احمد او د غراز د ننګرهار د سوداګرۍ خونې مشر دی ډاکټر صاحب ستړي مشي تاسو عملا په ننګرهار کې تورخم ته نږدې وضعیت ساری د سوداګرۍ د زیانونو لپاره لګوای چې د افغانستان او پاکستان د لارو بندوالي دواړو لورو ته سوداګر څومره زیانمن کړي دي او له دې سره بیا راشو دې ته چې اوس سوداګر نو په بدیلو لارو څه فکر کوي چې څه وشي د افغانستان د سوداګرۍ د راتلونکي لپاره
سلامونه درنښت تاسو تخنیکی همکاران زمونږ درون مشر جناب رئیس صاحب حافظی صاحب او ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه احترام ډالې کوم مننه تاسو خو نقطه ته اشاره وکړه په دې حساس شپه ورځو کې چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ ټول لاري بند دي دواړه لوري چې دا هم صادراتي او وارداتي توکي په لاریو مخمولو کې بار او همدارنګه سده پاسه اته زره شاوخوا لاری چې دا په کراچي بندرولارو کې په ټپه ولاړ دي. دا نه یوازې افغان سوداګرو لپاره بلکې څومره زیان چې افغان سوداګر افغان ولس او افغان حکومت رسېږي په همدې اندازه چې د دوست ګاونډي هیواد پاکستان لوري د هغوی په خصوصي سکتور ترانسپورټ زیربنا او همدارنګه په ټولو بشری قواو باندې دا منفي اغیزه کړې ده. دا نن نه ده، دا پرون نه ده، دا د کلونو کلونو راهیسې چې دا کله چې د دواړو مسلمان هیوادونو ترمنځ باندې کوم سیاسي اختلاف پیدا شي نو د هغه قرباني چې دا مونږ دائم لکه د یو شعار په صفت نه بلکې عملا مونږ وایو چې دا زیان یې تاوان یې چې دا سوداګر او پانګوالو ته رسیږي. نو په دغه اوس هم چې تقریبا وایشت اتهشت ورځ کېږي یو ځل بیا دغه لارې چې د سوداګرو د ترانزیت او ترانسپورټ په مخ بند شوی دی، بېله شکه چې دا په میلیون میلیون ډالر چې ده دوی ته زیان رسېدلی او دغه زیان چې ده زیاتره چې ده د افغان سوداګرو ده.
بله، او ډاکټر صاحب، تاسو د افغانستان پاکستان په ګډه سوداګرۍ خونه کې تاسو د سوداګرو له ادرسه چې کله خبره کوي نو د سوداګرو له ادرس نه تاسو د بزګرو تاسو د بڼوالو ستونزې هم منعکسې کوي، ځکه ستاسو کاروبار مستقیما د سوداګرو بزګرو د قانونو په دسترخوان باندې اغیز کوي. کله چې د هغوی محصولات تاسو وانخلی تاسو صادر نه کوي خو د هغوی په اقتصادي وضع کې هم متاسفانه چې منفي بدلون راځي ورځ تر بلې. آیا د پاکستان حکومت ته، د افغانستان حکومت ته، چارواکو ته تاسو دغه خپل غږ رسولی دی او که رسولی ولې فکر کوئ نتیجه نه ده ورکړي؟
خای دغه موجوده کرکیچ حالت نه د مخه کله چې زمونږه د سبزی او میوه سیزن کېدله تیر کلونه چې دا د پاکستان لوري چې دا کله کله د ګمرکي تعرفې او همدارنګه نور مشکلاتو په اساس باندې زمونږه د تورخم په لار کې دغه لارې درېدله او اکثره وخت چې دغه سبزی او میوه په مخ کې هم بڼوالو لپاره او هم چې د تجار لپاره زیان رسېدل. خو سکر الحمدلله زمونږه د صنعت او سوداګرۍ وزارت یو پلاوی چې پاکستان ته لاړه نو په څلور اقلامو د پاکستان سبزیجاتو او څلور اقلامو د افغانستان په میوه او سبزیجاتو باندې یو ترجیحي تعرفه وضع شو چې په دې اخر وختو کې مونږ ډېر خوشبین او ډېر په نورمال ډول سره دواړه لوري چې دغه ترجیح تعرفه تطبیق کېدله او سه کال چې دا د تیر کالو په نسبت چې تجارو لپاره او بڼوالو لپاره کومه اندېښنه او کومه خنډ نه و. خو په تاسف سره چې لوې خوا څخه که مونږ خوشحالي احساس کړله بلې خوا څخه دغه ترنګن حالت راغی او بیا لاره هم بنده شوه. مونږ په هر وخت زمان کې چې که په افغانستان کې که پاکستان کې مونږ چارواکو سره ناستو نو دغه د ستونزې مونږ ورسره شریک کړی او هغوی د حل لاره وعده راکړی او الحمدلله تر یوه برخه پورې سکال حل شوی و.
ښه، بس په دې هیله چې بیا هم دغه ستونزې هوارې شي او سوداګر او عام خلک او ولسونه دواړه لورو ته زیانمن نشي، سیاستونه به کیږي، سړی وړاندوینه نشي کولی. هغه د درې ځله خبرې وشوې، تاسو هم شاهدان وایي، موږ هم شاهدان وو چې نن سهار معلومه شوه چې د ترکیې خبرې هم بې نتیجې پای ته رسېدلې دي. راځي چې اوریدونکو ته لږ نوبات ورکړو. اوریدونکي هم منتظر دي، غواړي چې په دې برخه کې بحث کې ګډون وکړي. یو اوریدونکي سټوډیو سره وصل دی، د سره خبرې کوو، بیا راځو خپل میلمنو ته. ستړي مشې، تر شنه اسمان لاندې پروګرام له ازادي راډیو نه اورئ.
السلام علیکم. سلامونه
و ډیر مننه. ځای ډیرک بدل کې غږ دې متاسفانه سم نه راځي. کوم ځای نه دی اړیکه نیولې؟ د افغانستان او پاکستان د لارو بندوالي ستاسو پر ژوند څه اغیز کړی دی؟ مهرباني، غږ مو راځي قندهار نه، ستړي مشي. ستاسو شخصي ژوند څومره متاثر شوی؟ کله زر خپل ځای موقعیت بدل کړئ، ممکن غږ مو سم واورو. له قندهار مو اړیکه ستاره سره، وای چې ستاسو په ژوند باندې بد اغیز کړی دی، کله زر جزئیات راکړئ. ولې ستاسو د ژوند کومه برخه متاثر شوې د لارو له بندوالي سره؟ ښه، له بده مرغه دغه اوریدونکو سره خبرې نشو کولی، ځکه
اورم.
مهرباني وکړئ ما پوښتنه وکړه چې د ژوند کومه برخه مو متاثر شوې.
متاسفانه، درته برخه ډېره ځان منسره.
خاخه کور ودان تجارت برخه سلامت اوسې دغه اوریدون کې هڅه کول چې مکسر اړ کې وو کې دوام ورکه متاسفانه چې تخنیکی ستونزې اجازه نه ورکي بل اوریدون کې راخره د سره خبرې کو ستړي مشه ترشنا اسمان لاندې پروګرام اوري. وعلیکم السلام محمد نبی له بغلان ستړي مشه.
روغ شریف مولانا ته سلام ورمه لودین صاحب محترمه برکت خدا لاره باندې دل خو رښتیا هم افغانستان وګوره شي کې لاره ملکونه تقریبا افغانستان ته خامخا به چې زنه راځي یره ضرورت ته یاد غږ مامن د ډیر ملکونه وګوره شي یو مکتب بل مکتب تجاري مال نه زیانه نو دا لاره خو تلانی سوال لودین صاحب محترمه نو پاکستان کې موږ تاسو وایي چې دوی تاوان درځي تر خلک وایي چې پاکستان تاوان ده کې نه تاوان څه نه ګرځي تاوان چا خبر وو کې اوس ډوب ده هغه موږ تاسو په اصطلاح نو تاوان چې نګر یاو خپل آینده ژوند سنجي چې موږ اخر سره کوم کې کوی نه خپل ملت خاص توجه نه کوي نو کله چې لودین صاحب محترم ملت ته چې هغه نه وایي لکه چې دغه ست سرګری شو کړی دی تقریبا چې په اصطلاح باندې دوی سرچپه روان دي نو وګوره دوی ځال لپاره بقا غواړي بقا هم پکې نه کوم چې په دار کوم ویلو باندې او دار کوم خلی باندې دوی یو څه ترلاسه کیږي یو جته ورسیږي نو په ټوله کې خو دا یو ښه تمول وسیدلاره خو چې کړی وای نو ټول تجاران ټول خورن تجاران به خپل چیزونه وړي او خپل ژوند ته تقریبا خرابې تل بنه نو موږ ولې د تیاز رومیانو دا شان رسنه کې واقع شي تیر ځان دلې د تجارانو نو په دې په وګوره چې د سترګې په کې دی بس اوس نو دا چا په اصلاح خریدي چې ورنه لار نه فچ کو نو دا یو تاوان د تر په تاوان دا نو په کنه کوم لودي سر چې دلار خو چې څه پاسانه باندې نو دی خو یو خو د موږ تاسو د پنل بند دی ته دی او کې یو څه یې سره موږ رابطه پیدا کړې مشکل دی ته تنگ نظر کی نو په دې کې دوی وګوره چې ذاکرم هغه ته ورسېده تقریبا نتیجه ورنکله دوی په خاص باندې غواړي لودي سر مو په نظر
بله محمد نبی ورور زه یو پختنه کوم احمدي صاحب دلته په بغلان کې چې تاسو دی خار بازار ته آیا اغیز د لارې د بندوال احساسيږي داسې راپور نشته چې پاکستان کې د یو شمیر توکو بای خطرې دي البته هغه توکي چې له افغانستان ور صادرېدل یا دوی له افغانستان واردول دلته په بغلان کې بازارونه څنګه دي د افغانستان په شمال کې
نو د څه یو خدای پیاز وخت پاکستان کې د څه ویډیو رومیان تقریبا موږ راځي افغانستان د زیاتره د ولایتو لوګر له خدمت منځ کې نو وتل نو په ټول کې چې ګورو دلته خو دا اغلب چې څه ویډیو لونی سه محترم چې بعضی زونه چې څه ویډیو نو څه خاص اثر نه کوي خو ما مقصد دا شته چې دوی توام سي نه ګرځي نه پیغام سمې لږ دی نو نه بعضی زونه فرښتیا وړو کې په سپار را دوی سه په 500 روپۍ چې څه ویډیو کوم بیا هم دا خوشبختي ده چې دا ست نورمال کول دا ازبکستان او قزاقستان ورلایي نو دا بیا خپل یو څه ارزانه ګرځي جګوال نه دا کړه نه خو کې نو تا یو نه ته کوم غزه چې دا مې نه ولرم دا پخته نه شي اخر انجام دې کوم کیږي د دې په څنګه کیږي دا باندې موږ نظر
کور ودان سلامت او سیدیره مننه احمدی صاحب یو بل وريدون کې هم راخلو به بیرته راځو خپل ملمنو ته ستړي مشي تر شناس من لاندې پروګرام اوري
تو شکر په سړي مو دې سړي مو شلو جن سم وترم
قاری صاحب پختون علیکم سلام تاسو هم ستړي مشي
ډیر ملمنو ته معزز ملمنو ته سلامونه وړاندې کوم او قاری محمد ایوب پښتونم د جوزجان
او پښتون صاحب سلیم صاحب باید له ډیر وخت تاسو ته هم خرغلاست وایو د افغانستان او پاکستان د لارو بندوالۍ پر خلکو سوداګرۍ او عام ژوند باندې پر ناوړ اغیز باندې خبرې کوو او را سره درانه میلمانه هم شته مهرباني وکړئ خپل نظر مو وایو که پښتنه هم لري
پښتون نه لرم نظر به وایم او د خپل نظر به د عزیز شرعی علی رحمه په دایو شیر باندې شروع کوم درته وای زه قسمت لالی لبای خبرویان په مردوم الوا به محدود میراسه نو خبره دا ده لودین صاحب چې کوم حقوق چې موږ پر پاکستان باندې لرو دا درې حقوق ما بار بار پر سنوي کې ویلي دي چې یو د بشریت حق دی موږ پر لرو یو د مسایتوب حق دی بل د مسلمانۍ حق دی پاکستان په دغه درو حقوق کې موږ یو حق نه دی ادا کړی نو اوس به راسو دا موضوع ته چې موضوع اقتصادي ده سیاسي موضوع نه ده خبره دا ده چې پاکستان د هر موضوع څخه سیاسي موضوع جوړوي کچېری اوس سید لودین صاحب افغانستان په زوب کې دی تقریبا په جهاني سطح کبازو ممالک زموږ سره خپل روابط شکرې هم یې موږ په اوس هم په جهاني انزوا کې یو تقریبا ضعیف یو اما دا اوس چې پاکستان کومه لوبه روانه کړې ده دا زموږ د زوب څه دی کار اخی دا د دې فکر کوي چې دا خلک ضعیف دي ملت ضعیف دي حکومت ضعیف دي راسه چې ارسین په واسه کې هغه ورته